اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. وړاندې به واورې چې افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوې سره رامنځته کوي. په دې اړه تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د خپلو اړیکو د لرلو راپور رد کړ. په هرات کې د ممیزو د پروسس لومړی فابریکه پرانستل شوه او امریکا غواړي چې د ایران د تیلو هغه بیړۍ ضبط کړي چې د وینزویلا په لور روانې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. طالب بیان صبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یو استولې اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمې وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکه اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکاري ته دوام ورکوي. د القاعده شبکې په شمول له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همکارۍ یوه هوکړه یې لاسلیک کړه. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایران کې د نسکوري شوې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د کورنیو د ملاتړ او ورته د ځواب ویلو د همغږۍ د نړیوالې ډلې غړي دي. د خبر پاڼې په وینا د هوکړه لیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلي وو د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوې، خو وروسته یې ومنله چې په تیروتنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده. په دې الوتکه کې 168 کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمینه کیف ته روانه وه. د الوتکې ټولې سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیښه کې ووژل شول. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې په ورځ کار پیل کړ. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د دې فابریکې له پرانیستو سره 200 تنو ته د کار زمینه برابري شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړی شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن
دی وایي موږ دا مهال په ورځني توګه 200 تنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالېدو سره کولی شو د پروسس ورځنی ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 تنو پورې ورسوو. همدارنګه په همدې اندازه صادرات هم زیاتوي. شغلی فرهاد زیاته کړه دا فابریکه د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالرو په لګښت په تیرو 4 میاشتو کې آباده شوې ده. هند له روسیې څخه د 3 جنگی جټ الوتکو اخیستو ته زړه شکړی او غواړي چې خپلې 9500 زړی الوتکې هم ورغوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارد ډالر کېږي. په داسې وخت کې چې هند له چین سره سرحدي شخړه لري، د دغه هیواد دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل له روسیې څخه 9 الوتکې اخلي او خپلې 9500 پخوانۍ الوتکې رغوي. د هند حکومت همداراز موافقه کړې ده چې 2230 جنگی الوتکې هم له روسیې څخه واخلي. نوی ډیلی دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د هند صدراعظم نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. امریکایي څارنوالانو یوې محکمې غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو بار 4 ټانکرونه چې وینزویلا ته روان دي ونیسي. دا د امریکا ضد پر دې 2 متحدانو د واشنگتن لخوا د فشار راوړلو تازه هڅه ده. د دې بیړیو د ضبطولو غوښتنه او په اړه یې شکایت د چهارشنبې په ورځ د ډی سي ایالت په یوه فدرالي محکمه کې ثبت شو او پکې ادعا شوې چې د تیلو د خرڅلاو د یو داسې ایراني سوداګر لخوا کیږي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک سره تړاو لري. د ایران سپاهي پاسداران ځواک امریکا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی. په محکمه کې د ثبت شوی عدالت مخې د امریکا د قدس ځواک د 2013 کال د دسمبر میاشتې رئیس د انتقال د یوې شبکې له لارې چې بندیزونه پرې لګېدلي او لسګونه د انتقال تنظیمونکي بیړۍ او اسانتیا برابرونکي پکې شکیل دي تیل لیږدولی دي. په دې څلورو تیل لیږدونکو ټانکرونو کې د امریکا څارنوالانو په وینا 1.1 میلیونه بیراله تیل بار دي. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي. کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوي بندیزونه وروسته له هغې تاییدوي چې بیجنګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمېر هیوادونو لخوا غندل شوی دی. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پرېکړه وکړه. دا مصوبه اوس ولسمشر ته استول شوې چې توشیح کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.5 او اف ام 3.5.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشرانو ته سوداګری په اړه خبري وکړي. وړاندې تفصیل درکو. پکتیاوال شاکیدی:
پکتیا اوسنی نفوس تر 1 میلیون وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 400,000 وګړو سهم ورکوي.
د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس یوې ډلې ته د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. د کورکلی په پروګرام کې مو د خپلو خپلوانو ترمنځ د جنجالونو مسله څېړلې.
خوخه خسر سره خدای زما طبيعت نه ده چې هغه زوامه دی غونه زی او سوي جک سره ما هغه وینا ته د موږ زومي کنه ته د موږ تابو که زه هغه تابو نه کوم بم دی سره ویرانه ما.
د نیمه نړۍ په پروګرام کې د افغان انجونو د موسیقي د سونزو په اړه اوریدل شي.
زه وقت موسیقي سره مینه لرم او ادامه ورکوم. اوس مشکلات لرو او که پیدا شي موږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشران په دې سلا شول چې په خپلو کې باید ترانزیت، ترانسپورت او سوداګری د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یو درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغې درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ترکمنستان او اذربایجان د ولسمشرانو الهام علیف او قربان قلی بیرتي محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني، د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بیردی محمدوف او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په هغه درې اړخیزه سرمشریزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشرزې د جوړولو نه وخت ولسمشر غني کړی وو. له ترکمنستان او اذربایجان څخه د لاجوردو لار په نوم هغه ترانزیتي دالیز تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د اذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارګ په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف له خولې وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دي د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
ولسمشر غني وی لمړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یو ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بردی محمدوف هم ملاتړ کوي. موږ د دې ډیر هرکلی کوو. د ولسمشر غني په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ییز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې به خپل رپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسۍ د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکي. افغان ولسمشر همدارنګه ویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د اذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. د ولسمشر غنی په وینا ازری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې قانونو او نورو برخو کې پانګونه کولی شي. نوموړي د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاوو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیا وښوده او وویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک د مالي تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلی. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ د اکینی او تورغونډۍ تر بندرونو غځولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچې پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل د توکو او وسایلو د خلیق په موخه به یې هیواد په اکینه او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ ترڅنګ فعاله ونډه واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ییز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تاپی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایي چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لاره پرانستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دې د نړۍ سره د خپلې سوداګریزې راکړې ورکړې ډیره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و په وروستیو کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې د نوو ترانزیتي لارو د موندلو او پرانستلو لټه کړې او په وروستیو کلونو کې توانېدلی چې تر ډیره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپله اتکا راکمه کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په هلمند کې ولې غنم کم شوی دی؟ وړاندې به په دې اړه په خپرونه کې واورئ، خو اوس پکتیا ته تر هلمند مخکې ځو. یو شمېر پکتیاوال وایي د دغه ولایت نفوس ډېر شوی، خو حکومت لا هم دوی ته د هغه نفوس په اندازې امتیاز ورکوي چې کلونه مخکې ثبت شوی و. احسان آریان له ګردیز راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی غړی وکیل مبارز وایي د دې ولایت د اوسیدونکو نفوس له 1 میلیون کسانو پورته دی، خو لا هم د ولایت ته له مرکزه د روغتیا، پوهنې، امنیت او ځینو نورو برخو کې د 4 لک وګړو سهمیه ورکول کیږي.
پکتیا اوسنی نفوس تر 1 میلیون وخته، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 4 لک وګړو سهم ورکوي. کچېری مرکزی حکومت ورته توجه نه کړي نو پاړه به سخت برګونونه رامنځته شي.
د پوینا په ملي او ولایتي شوراګانو کې د استازو شمیر له هم د دوهمې درجې د ولایتو په څیر دی. په داس حال کې چې د نفوس او د ولایت د درجې له مخې باید پورته شي. نوموړی کور په کور د یوې سروې ترسره کېدل د دې ستونزې حل بولي. پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو نه ورکړه بل هغه ستونزه ده چې د دې ولایت ځوانان او مدني فعالان هم پرې نیوکه کوي. د پکتیا اوسیدونکی معروف افغان وایي ولسمشر غنی دوه کاله وړاندې پکتیا لومړۍ درجه ولایت اعلان کړ، خو په تشکیلاتو او امتیازاتو کې لا هم بدلون نه دی راغلی. دی وایي
پکتیا ته لا هم د لومړۍ درجه ولایت امتیازات او حقوق نه ورکول کیږي. د مثال په توګه موږ د پولیسو برخه یادولې، د صحت په برخه کې هم پکتیا لومړی درجه ولایت اسانتیاو نه لري. بیا رغونې په برخه کې هم پکتیا ته د لومړی درجه ولایت په سترګه نه دی کتل شوی.
په پکتیا کې د ایسای او معلوماتو ریاست وایي د پخوانی ولسمشر محمد داود خان له واکمنۍ راوروسته تر اوسه په دې ولایت کې کور په کور د وګړو شمیرنه نه ده ترسره شوې. نوموړی لامل د امنیت خرابوالی بولي او په خبره په 1996 کال کې هم له دې عمله دغه سروې نیمګړې پاتې شوه. د دې ریاست مشر محمد اصغر صدیقی اروایی
پروسه کول دا موضوع د ولی سب سره مطرح کړو مرکزی دفتر سره، لکه متاسفانه ولی سب مو ویلی او مرکز مو ویلی چې د کور په کور سر ویده د پکتیا امنیتی شرایط دې ته مساعد نه دی. اوس نس کولای چې تر توڅو سي امنیت کې نسی دا سروې سره ورسو.
پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلاتو او خدماتو د نه ورکړ سمزه مو د پکتیا ل سرپرست ولی عبدالولی سهي سره شریک کړه. د وی سره لدی چې لومړی درجه ته د دې ولایت له اعلانې دود وکاله تیریږي، خو په تشکیلاتو او امکاناتو ورکولو کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. د پوینا په مرکز کې په یوې نوې پالیسۍ کار روان دی چې له مخې به یې د هر ولایت جغرافیې، اقتصادي وضعیت او د نفوس ترڅنګ نورو اړتیاوو ته په کتو خدمتونه او بودیجه ورکړل شي.
له هلمند راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د غنمو بیې خورا لوړې شوې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې. له لشکرګاه څخه د الیاس تایی په راپور کې اور.
د حاصلاتو تر ټولولو څو اونۍ وروسته د غنمو د قیمتونو لوړوالی د هلمند سیمه ییز اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی وایي پخوا به د غنمو قیمتونه د کال په پای کې لوړېدل، خو سږ کال له لومړي سر راکښته شوي نه دي، بلکې د هر کال په نسبت یې بیې لوړې شوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکی شاولي زیرمل وایي که حالت داسې دوام وکړي عام او بیچاره خلک بدل وړي سره مخامخ سي.
په خو وختونو کې به غنم دغه محل چې کله به د چاپ اصلاح را شاخصل کېدل، غنم به په اویا او په شپېته افغانۍ باندې و. اوس یو نیم سل دوه سوه تا دوه نیم سوه افغانۍ باندې یو منه غنم دي. نو دا غټه ستونزه ده. دلته داسې غریبې کورنۍ شته چې هغوی د ماښام د ډوډۍ توان نه لري. هغوی که چېرې اوس هم دغسې حال وي، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنمو کمښت زیات
ویل کیږي. وایي د غنمو په کروندو کې مرزونه نه دي چې حاصلات کم کړي دي او دغه کموالی په خاطر د غنمو قیمتونه لوړ شول، بلکې په لشکرګاه کې دوه لوی ژرندې جوړې شوي دي چې د خلکو په خبره د دې ژرندو مالکان هر یو په زرګونه بوجۍ غنم تر رانیول وروسته ذخیره کوي او د اړتیا په صورت کې بازار ته راباسي. د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی حضرت محمد وایي حکومت باید د کورنیو تولیداتو پر قیمت نظارت وکړي او پرې نږدي چې هر څوک یې په خپله خوښه قیمتونه لوړ وټاکي.
روزی به خدای را ترسوی. خدای ظلم دی چې د ژوند مالکان یې زمر سره کوي. د پرامه بشره ولس ګټه کوي. غنم یې ټول په ګودامونو کې ذخیره کړي دي او خلک اوس پې ورختا دي. موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو چې حد اقل پر داخلي توکو نظارت وکړي او د غنمو د قیمتونو د لوړېدو مخه ونیسي.
د هلمند د کرهنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې به هر جریب ځمکې په اوسط ډول 4.8 متریک ټنه حاصلات ورکول، خو د مرزونو له امله سږ کال په ډیرو سیمو کې نیم او په ځینو کې ډیر سلنه کموالی راغی. د دې ادارې د پروګرام او برنامو مسؤل سید رفیع الله کلام وایي دوی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې تر یوې مودې نورو ولایتونو ته وړل کېدونکي غنم باندې بندیز ولګوي څو په هلمند کې د غنمو بیې راکښته او د خلکو اندېښنه ختمه سي.
په دې وروستیو کې د غنمو په کروندو کې یو ډول د سرخۍ مرض پیدا سوی و چې خوشبختانه په وخت او زمان سره د کرنې ادارې فني کارمندان سیمو ته ځانونه ورسول او هغه ساحې چې متضرر شوي وي غوس بزګرو سره یې خپلې فني مشورې شریکې کړي او ځینې وقایوي تدابیر یې په لاره واچول چې تر ډیره پورې د زیاتې خسارې مخه ونیول سوه. او له بله پلوه دغه مرض چې کوم و په داسې حالت کې غنمو ته راپیش سو چې تقریبا غنم د پخېدو په حالت کې و.
سږ کال په هلمند کې د مرزونو او افتونو سره سره 343 زره ټنه غنم تولید شوی دي چې د کرهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره تر نورو کلونو ډیر سلنه کموالی شي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د استخباراتو مشرانو د کانګرس ویډلې ته د هغو راپورونو په اړه معلومات ورکړي دي چې ویل شوي دي روسي طالبانو ته پیسې ورکړي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور وړاندې کړو، همدا موضوع په نړیوالو چاپی خبرونو کې چیرل شوې ده. دغو خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
د لویدیز چاپ ورځپاڼو بیا هم د هغو راپورونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه منلي وو. د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د انعام د منلو په اړه ادعاوې لومړی ځل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې خپرې شوې. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي دي چې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا د انعام ورکولو په اړه حقایق باید رابرسیره شي. ورځپاڼه په 2019 کال کې په افغانستان کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته اشاره کوي او لیکي په افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا په اوږده جګړه کې د دې سرتیرو مړینه هسې هم یوه غمجنه پیښه وه، خو د دې ناوړه پیښې بل اړخ هغه مهال رابرسیره شو چې د امریکا استخباراتو وویل د دې سرتیرو قاتلان روسیې ښایي د انعام په ورکولو هڅولي وي. د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د روسیې د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل شوي وو، خو هغه دا خبره پټه ساتلې وه او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت پر ضد یې هیڅ راز ځوابي اقدام ونه کړ. یو ایس ای ټوډی لیکي کانګرس په دې اړه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسونه د دې دریو او نورو امریکایي سرتیرو په وینو سره دي، او دا چې آیا ولسمشر ټرمپ ته د روسیې لخوا د دې پیسو د ورکړې په اړه په رښتیا معلومات هم ورکړل شوي وو او د هیڅ راز اقدام نه دی کړی، باید د شواهدو غوښتنه وکړي. فارن پالیسی خبرونې د نیویارک ټایمز د راپور نور جزئیات هم خبره کړي دي. په راپور کې د رحمت الله عزیزی په نوم د هغه مشکوک کس نوم یاد شوی دی چې د شوې ادعا له مخې د روسیې پیسې په افغانستان کې سپینولې او وروسته یې طالبانو ته ورکولې. په راپور کې ویل شوي دي چې شپږ میاشتې مخکې د نوموړي د نیولو هڅه وشوه، خو چارواکي فکر کوي چې هغه روسیې ته تښتېدلی دی او په کابل کې د هغه له یوه کوره شاوخوا نیم میلیون ډالره نغدې پیسې ترلاسه شوي دي. خبرونه لیکي په دې اړه چې د انعامونو پیسې څنګه افغانستان ته لیږدول کېدې او د کومې کچې طالبانو د حملې تنظیمولې او د دې قضیې د نورو برخو په اړه کره معلومات نشته، خو مطلب د طالبانو د انګیزې یادونه کوي. او د فارن پالیسی د سیاسي شنونکې ایمی مکنون له قوله پوښتنه کوي چې طالبان ولې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د روسیې د استخباراتو مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا د استخباراتو مشرانو د پنجشنبې په ورځ د دې هېواد د کانګرس مشرانو ته د تړلو دروازو تر شا د همدغو استخباراتي ارزونو په اړه معلومات ورکړل چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي. تفصیل د اجمل انپورا پور کې.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو د تړلو دروازو تر شا د کانګرس یوې ډلې ته چې پکې د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل، د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسی پلوسی او د دوو استخباراتي کمیټو لوړ پوړي جمهور غوښتونکي او ډیموکرات استازي شامل و معلومات ورکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مشره جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف په هغو استخباراتي مشرانو کې شامل و چې پرون یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر وژنه د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو په اړه د کانګرس د مشرانو ته معلومات ورکړل. دې ډلې ته عموما په لوړه کچه استخباراتي معلومات وړاندې کیږي او دوی ډیر کله په دې اړه خبرې نه کوي. د دې غونډې له برخوالو هیڅ هوی پر دې تبصره ونه کړه چې د تړلو دروازو تر شا ورته استخباراتي چارواکو د دې مسلې په اړه څه وویل. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په سنا کې د ډیموکراټانو د مشر چاک شومر له خولې ویلي د دې معلوماتي غونډې پرته زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ دې د ولادیمیر پوتین په اړه د لازمې سختې لارې خپلولو ته نږدې وي. د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی خبریالانو ته وویل هیله لري چې په دې غونډه کې برخه اخیستونکي جمهوري غوښتونکي به رښتیا اورېدل وغواړي. نوموړي پر روسیې په ځانګړې توګه د روسیې پر دفاعي سکتور او استخباراتو د اضافي بندیزونو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د بریدونو لپاره د روسیې د یوې استخباراتي ډلې لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو د دې استخباراتي ارزونې په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ځکه نه دي ورکړل شوي چې دا تایید شوی نه وو. خو د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی د ام اس ان بی سی سره مرکه کې ویلي سپینه ماڼۍ خلک تیر باسي او وایي دا چې ټولو استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لاسلیک نه دی کړی نو دا د ولسمشر د پاملرنې ارزښت نه لري. خو نوموړي زیاته کړې په افغانستان یا بل هر ځای کې د امریکایي ځوانانو مړینه د ولسمشر د پاملرنې وړ ده. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو او د کانګرس د مشرانو ترمنځ وروستۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې پر ولسمشر ټرمپ فشار په زیاتېدو دی څو روسیې ته د امریکا د ځواب په اړه او یا په دې اړه چې ولې ځواب نه دی ورکړل شوی شته پوښتنې ځواب کړي. دا مسله چې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر روسیې طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي سرچینو په حواله راپورته کړه. اخوا روسیه رد کړی چې د دې هیواد استخباراتو دی طالبانو سره د مالی یا د وسلو مرسته کړې وي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخروه د پنځشنبې په ورځ مسکو کې خبریالانو ته ویل روسیه واسي د افغانستان قانوني حکومت سره مرسته کړې ده. زاخروه وایي روسیه واسي د افغانستان قانوني حکومت ته وسلې ورکړې او په دې ټول پوهیږي. که چیرې امریکایي همکاران نیت لري په داسې یو څه بحث وکړي دا به مناسبه وي څو د داعش څخه د امریکا د استخباراتي ادارو د ملاتړ په اړه هغه معلومات یاد شي چې همدا اوس په افغانستان کې خوله په خوله ګرځي.
د زخرو وده د سرګندونو په اړه امریکایي چارواکو دمګړې سندي ویلي، خو تر دې مخکې افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو دا ډول ادعاوې رد کړي او بې بنسټه یې بللې. افغان چارواکي او امریکایي نظامیان وایي دوی د داعش وسلوالو ډلې د ځپلو لپاره ژمن دي او د افغانستان په ګڼو سیمو کې یې دا وسلواله ډله ځپلې او په وړاندې جنګیږي.
تاسو له پیغامونو
نړ ولایت درتیج مونږی ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزۍ په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کېږي او هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د کونړ ولایت د مهمو او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د کرنټین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم د هر ولایت ته ورکړل شوې ده. په کار دار چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونا کې پراته دي بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونا کې کوري ډېر کسان ته وفات هم شو، خو دلته د کرنټین خونه نه چې کوم د مثال اکسیجن کم ماشین بالکل هیڅ شی نشته ده. نو په کار دار چې د فساد ادارې ختم شي. السلام علیکم و رحمت الله.
زتلای زاتند کندار ولایت د ولسم نایې سره سفر په تماس کې ما د ورټول چارو د خزا غیله او خواهش چې د غریبي په وسون کارونه او د غمرس چې راځي د ولسم او زم ملکان او چوالان او ټول خپل قربان باندې شی او د خار او غریب په هم نه خړل کې ول د ټول چارو په دې غم نه خړل چې راوړي دا شروالي د ولسم په ټول تور دي او هغه بیا خپل باندې په ملکان باندې شی چې د دې سره وان د ما دې له دې سره پیغام پورس سلام.
همدا ګرځي او ریډونکو په خاصه توګه کارکونکو ته د احاد افغانیم د هلمند ولایت مرکز نه واشم ډیر خوشنوم چې خبر چې موږ درغزنو را رسیدلې د هلمند په سنتو مستقلی جات او جات غوندې درځي چې وي موږ زیات په کلکو ټکور دو او موږ باندې دا چې بریدونه د افغان حکومت څخه او د وسلوالو طالبان ورونو څخه موږ غوښتنه ده چې دغه سمچا چې دغه کار کړی د عاملین ته باید چې د قانون په چوکاټ کې سزا او وړاندې شي. موږ دغه چې بریدونه په سخت ټکور دو او سلام به احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د لور موزیم دروازې وروسته له څو میاشتو پرانستل شوې. د سین سین پر غاړه د دې موزیم د لرغوني ودانۍ د جوړېدو چارې د 12مې میلادي پېړۍ په لومړیو کې پیل شوې وې.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لور دروازې نشتې څلور میاشتې بندې وې او د چهارشنبه په ورځ لیدونکو ته پرانستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغه سي بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپند وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوې دي چې له یوه بله بل لرې درې شي. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډېر خلک یو ځلې نه پرېږدي. دننه بهر لور ته خلک نه ځي. لوی خو به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ټکرونو د کتارونو په څیرې دو خواو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټینز ریټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 1,500 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوي دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخت نه دي. د کورونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 1,000,000 کسان دې موزیم ته ورتلل چې له څلورو درې برخې بهرنیان وو. مارټینز وایي د کورونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45,000,000 ډالره زیان اوښتی دی.
ا نیمه بجو ته نشته شبی نو وخت اجازه نه راکوي چې ازادي رډو ته ساسو راغلي اسمي سونه وصول ولو البته لاندو خبرونو ورسته ازادي رډو ته ساسو جوش مې را رسیدلې اسمي سونه ولو او په دې خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ پروګرام لرو د مېربنو په دې پروګرام کې د نجونو د موسیقي مسله چړل شوې ده او د کور کلی اونیس پروګرام هم لرو د کور کلی په پروګرام کې د کورنیو ترمنځ د روابطو او د اړیکو په مسلې باندې بحث شوی دی چې ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات لري او ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات نه لري او دا مسله په تفصیل چړل شوې ده اته بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه طالبانو د هند په نیمه وچه کې لال قاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. د افغانستان په ګډون د هغو هیوادو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې پیشه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې په ورځ کار پیل کړ. هند له روسیې څخه د 3 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه ښه کړی او غواړي چې خپلې 9500 زړې الوتکې هم ورخوي د دې ارزښت 2.4 میلیارد ډالره کېږي. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي دي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هیواد کې د ملي ټول پښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان یار لیکي په هلمند کې بیکاری زیاته شوې ده، ځوانان ایران ته روان دي، حکومت باید دې ته توجه وکړي. اسماعیل دانش لنګرهار لیکي حکومت باید د ولس شته ستونزې درک کړي، د هغو حل لپاره یې جدي ګامونه واخلي. اسمت الله افغان یار له هلمند لیکي زندانیانو تبادله افغاني خبرو ته لار هوارولی شي. حکمت الله حماس له ندلیل کې د سولې خبري آرام فضا غوړي، ټولې هڅې باید د اوربند او تاوتریخوالي له کمیدو لپاره وشي. خان محمد اسلام یار له ندلیل کې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبري شروع کړي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي د جګړې شکیلې خوابي باید د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. عبدالباری خنمرنگ لیکي طالبانو 40 کاله د امریکایانو د موجودیت په بهانه جګړه وکړه، اوس امریکایان ساتي افغانان وشته. عطل لزابل لیکي پر طالبانو باور عاقلانه کار نه دی. او عبید الرحمن لیکي له حکومت او طالبانو که حکومت او طالبان په یو بل باور ونه کړي سولې نشي راتلی. مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو د نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام لرو.
نیمه نړۍ
سره بمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو د افغان جنو موسیقي غغول دی. په دا وروستیو 13 کلونو کې افغان خزو او انجونو په ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي چې اول هغونه هم د موسیقي زده کړه ده. د موسیقي زده کړه په افغاني ټولنه کې لستونزو خالی نه ده. په تیر بیا موسیقي غغون کې انجونی په دې لار کې لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. آیا اوس دوی د دغه مبارزې لپاره خوښ دي او دغه لار به تعقیب کړي؟
سو وخت موسیقي سره لارم او ادامه ورکوم. اوس مشکلات لرو که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
په دا ډول سيزو کې افغان جنود د موسیقي لزده کړې نه څلستر وړنی لري.
ډېر هیودون ته سفر کړی دی چې لندن، سویډن، آلمان یا استقبال کلو.
دا ټولې پښتنې بوم په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور له وګمي جبرخیل واورو.
موسیقی افغانستان کې زرګونه کلونه مخینه لري او لزګونه کلونه په خوا په افغانستان کې د موسیقي نامتو استادان تیر شوی دي. خو د ولسیزي مخ کې د طالبانو په واکمنۍ کې د موزیک مسلکي لیسا وسوځول شو او د موسیقي هنر په ایرو بدل شو. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو سره د افغانستان د موسیقي لیسا بیرته فعال شو او د موسیقي هنر بیرته راژوندی شو. په 2010 کال کې دغه لیسا په انسټیټیوټ بدل شو چې اوس مهال دلته لسلونه زیات نجونې د موسیقي د مختلفو وسایلو په زده کړه بوختې دي. د انسټیټیوټ کې د زهره آرکستر په نوم د موسیقي غږونکو نجونو یوه پیاوړې ډله ده چې دیرش نجونې پکې کار کوي. زهره آرکستر په 2015 کال کې رامنځته شوی او تر دې دمه یې ډیرو بهرني هیوادونو کې د موسیقي کنسرتونه ترسره کړي دي. دغه نجونې چې د هیواد په څلور واړو زونونو پورې تړاو لري دلته د موسیقي د خوښي وسیله زده کوي. دغه نجونې ډېرې هوډمنې او په ځان باوري ښکاري ځکه چې په افغانستان کې موسیقي غږول په دا وروستیو دوو لسیزو کې په ټپه درېدلې وه. په خاصه توګه نجونو په دې برخه کې زده کړو ته تر ډېره زړه نه ښه کولو. شګوفه چې د ننګرهار ولایت د درې نور ولسوالۍ اوسېدونکې ده اوس مهال د زهره آرکستر غړیتوب او رهبري په غاړه لري. هغه غواړي په موسیقي کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د افغان نجونو لپاره د موسیقي ښوونځی جوړ کړي.
موسیقي په اوس شرایط کې واقعیت ښځو ته یا جنکیانو ته ډېر مشکله ده. دې لپاره چې زمونږ ځینې خلک دي چې ډېر مخالفت کوي او ځینې خلک دي چې واقعیت ډېر تشویقوي مونږه. زما په کورنۍ کې تنها زما پلار او مور مې ډېر بیا پلار مې تشویقوي تنها پلار مې دی. مونږ بهرني سفرونه هم درودل مخکې او په مختلف هیوادونو کې لکه سویزرلند، پرتګال، جرمني او همداسې نور. په زمونږ لوی کنسرت چې و په سویزرلند و هغه ته ترسره شو او مونږ هغه ته ډېر تشویق شو. مونږ د مختلف رشتې څخه یازیکیږو او مختلف آلې غږوو. عموماً زه چې کوم آلې غږوم ضربی ده، یعنی په هر هم خپل هیواد کې غږوي هم یو بیا یو مختلف دی چې مرنبا نومیږي. پرکاشان هم ضربی لري هم مرنبا لري چې په افغانستان کې ډیر نه غږیږي، یعنی تنه یوازې چې کار کوي په انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کې کار کوي. بهرني موسیقي د مرنبا بیا ضربی چې ده دلته هم رواج دی.
په دغه انسټیټیوټ کې هر صنف د موسیقي له هنر ډک دی. د ګیتار یو صنف ته لاړم، ډیر شمیر زده کوم کې پزدا کړه بوختی وی. یو پخوانی سندره یې ل گیتار سره زمزمه کوله. د زیات په پښتو نه پوهیده خو پښتو سندره یې ډیره خولې ویله.
بيدل دارا مینا